درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې دا سهار لس بجې شوې دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې دا سر موضوع دا ده چې نن په کابل ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې دي. ځینې چاودنې یې ځانمرګې دي، ویل کېږي چې تلفات هم لري. دا موضوع به له کابل نه د خپلو خبریالانو سره په تماس کې وڅېړو. نور مسایل هم لرو. د خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل ښار کې نن درې او پرله پسې چاودنو لک تر لږه اووه کسان وژلي او تر یو ویشتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویل افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو مؤثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز شوی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې ښودلې چې ګوندې له برطانیا سره د تېلوډونکو کښتیو چې دواړو هیوادونو د یو بل کښتۍ نیولې مبادلې ته چمتو دي. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل ښار کې نن درې او پرله پسې چاودنو لک تر لږه اووه کسان وژلي او تر یو ویشتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. د مرګ ژوبلې دا شمېر لومړنۍ دي او د دې ویره شته چې ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. لومړنۍ انتحاري چاودنه د کابل ښار د شپاړسمې امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د قانون او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال په کاسټر موټر وشوه چې د افغانستان د رسنیو د مرکز د سرپرست فیروز بشری په وینا پنځه تنه پکې وژل شوي او لس نور ټپیان دي. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وشوه چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. او درېیمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ډیسپیچری سیمه کې رامنځته شوې. د کابل امنیه کمانډانې ویان فردوس فرامر زنانیو پیښو په اړه رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي:
نن سهار له اته بجې ولس دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټرسایکل سور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه پنځه تنه ملکي کسان شهیدان شوي او شپاړس نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي. د دې ترڅنګ یو بل موټر بم چاودنه هم د نهمې امنیتي حوزې اړوند ترسره شوې چې جزئیات به وروسته درسره شریکو.
امنیتي چارواکو که څه هم د درې واړو چاودنو د مرګ ژوبلې وروستۍ شمېرې په دقیقه توګه نه دي وړاندې کړي، خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار پر خپل ټویټر ویلي تر اوسه پورې له نننیو چاودنو د کابل روغتونونو ته اووه مړي او یو ویشت ټپیان وروړل شوي. د نوموړي په وینا په مړو او ټپیانو دواړو کې ښځې او ماشومان او ولسي خلک شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مقابل کې دی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو مؤثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز کړی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې غږېدلی چې د سولې اوسنی بهیر اوس کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سې شنبې په ورځ کابل ته ورسېد. نوموړی په هماغه ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې وکتل او له دې کتنې وروسته ارګ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره کابل کې پاتې شي. په دې خبر پاڼه کې دا چې ښاغلی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې کیږي جزئیات نه دي ورکړل شوي. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول دیسرا پارکایا د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عتیق الله نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په ویشتمه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په مې میاشت کې د اندونیزیا په بګور ښار کې سره کتلي وو او د درې واړو هیوادونو دیني عالمانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت دریځۍ ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې خپره شي. دا ایران ولسمشر حسن روحانی داسې ښودلې چې ګوندې له برطانیې سره د تېرېدونکو کښتیو چې دواړو هیوادونو د یو بل کښتۍ نیولې مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام او په تهران لګیدلو بندیزونو په اړه امریکا سره غیر مستقیم مذاکرو ته چمتو دي. د روحانی دا سرګندونې پرون د ایران په یوه رسمي ویبپاڼه کې خبرې شوي. حسن روحانی ویلي چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو ترنګلتیا په هڅه کې نه دی او که چیرې دا هیوادونه د ده په وینا له خپلو ایران خلافو اقداماتو او له هغې جملې په جبل طارق کې د ایران د تیلوړونکي بیړۍ له نیولو لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب ځواب ترلاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په څلورمه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه لیږدونکي کښتۍ په دې شک چې ګوندې سوریې ته تیل لیږدوي ونیوله. ایران بیا د جولای په نولسمه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي یوه تیل وړونکي بیړۍ په دې تور چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړاویه کړې نیولې ده. شمالی کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي توغولي. دا خبره د جنوبی کوریا لوی درستیز کړي. دا دواړه توغندي د شمالی کوریا له ختیځ ساحلي خارګوټي ونسن څخه توغول شوي دي. 430 کیلومتره واټن وهلی او په اوبو کې تر راښکته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلي وو. د له هغې را وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر اعتماد کولو د خبرو پر بیا پیل سلا شول، په تېرو دوو میاشتو موده کې د شمالي کوریا د توغندیو لومړنۍ ویشتنه ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د جنوبی کوریا د یو دفاعي چارواکي لخوا وایي د امریکا متحده ایالات د دې توغندیو څخه یو ارزه ولې. د جاپان د دفاع وزیر تاکشی ایوا ویلي توکیو کوم الوتونکي څه نه دي لیدلي چې د دې هیواد خاوري یا اوبو ته رسېدلي وي او یا د جاپان د ځانګړي اقتصادي زون 200 میله ساحې ته رسېدلي وي. خو ایوا وویل که چیرې ویشتل شوي توغندي بالستیک وي نو بیا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه سرغړونه ده او د دې لپاره د خواشینۍ وړ خبره ده. د پاکستان یوې محکمې د حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د هغه د توقیف موده غځولې ده. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 میلادي کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حملې طراحي کړې وي. په دې حملو کې 168 کسان وشل شوي وو. د پاکستان چارواکو د روانې جولای میاشتې په 12 نیټه وویل چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولی. تر نیول کېدو وروسته سعید د اوو ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سعید څو ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی وه د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنګټن په تکراري توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې هغه سختریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکوي چې د هندوستان او افغانستان په وړاندې جګړه کوي. دا پاکستان دا تروریزم زده وی محکمه پرون د چهارشنبه په ورځ د سعید توقیف تر 14 ورځې وغځاوه چې د تروریزم زده چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل نن د کابل ښار د درې پرله پسې چاودنو شاهد وو. په دې درې وړو چاودنو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، تفصیل به د درې وړو پیښو له تاسو واورو.
لکه څنګه چې تاسو ویلان سه په دې درې پر لپسی چاودنی په کابل ښار کې رامنځته شوې. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې لومړنۍ چاودنه د کابل ښار د شپاړسم امنیتي حوزې اړوند د مکرریانو د ملي بس په سلور لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو د انتقال په کاسټر موټر باندې رامنځته شوه چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا باندې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوی دي. همدار 14 نور ټپیان دي، خځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدغه سیمه کې دوی وایي چې له دې انتحاري حملې نه وروسته چې په موټر سایکل باندې د انتحاري حمله رامنځته شوه، انتحار کوونکي په موټر سایکل باندې سپور او وروسته یوه بله چاودنه هم رامنځته شوې ده چې د تلفاتو په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بله درېمه چاودنه د کابل د نهمې امنیتي حوزې په سیمه کې ډیسپیچري سیمه کې رامنځته شوې ده. موټر بم چاودنه ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د دې پیښې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
نن سهار له 8:10 د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټر سایکل سور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځانته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 14 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
خوان صاحب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په دې لدرې واړو پیښونه تر دې دمه وتنه وژل شوی کسان جسدونه بلابلو روغتونونو ته یو شنور ټپیان انتقال شوی. ویل کیږي چې په وژل شوی کې 15 تنه میرمنې هم شامل دي. دا وروستي ارقام نه دي. په دې اړه دوی وایي چې لومړني معلومات دي وروسته شاید د مرجوب لپاره کچا کې زیاتوالی راشي. دا په کابل ښار کې په روانه میلادي میاشت کې لږ تر لږه 15 امنیتي پیښه د چرامسته کیږي. 13 ورځ د کابل د سبز ولسوالۍ د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یو کروشیي عسکر وژل شو. دوه نور ټپیان شول. له دې نه وړاندې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه 14 وشوه چې په موټر کې انفجاري مواد ځای په ځای شوي وو. همداشان لاغې نه ور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک په ریاست باندې ډلهیز حمله شوې وه چې لسګونه کسانو ته مرجوب لواړوله. همداشان په دغه پیښو کې د مکتب زده کوونکو ته مرجوب لواوخته. ډېر په زیات شمېر باندې ټپیان شول. د نن ورځې د دې بېلابېلو چاودنو مسؤلیت تر دې د محکمې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې نه وړاندې د پرونۍ چاودنې انتحاري حملې او همداشان د لوجستیک په ریاست باندې چې کوم ډلهیز حمله شوې وه مسؤلیت یې وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. نو دا وروستي جزئیات نه دي ان صاحب. وروسته خبري سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوو. بلې ان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. اکرام الله اکرام وو چې له کابل یې د نننیو دریو پرله پسې چاودنو په اړه معلومات راکول. د چارواکو په وینا لږ تر لږه اووه کسان په دې چاودنو کې چې 15 یې مېرمنې دي وژل شوي او یو ویشت نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په مړو او ټپیان دواړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په افغانستان کې په چاودنو حملو او بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې تازه رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې په وروستیو کې ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارو عام افغانانو په دا ډول پیښو کې د ملکی تلفاتو په حیرانوونکي زیاتېدو خواشینی ښودلې او د جګړې لښکېلو لورو یې غوښتي چې په خپلو بریدونو جګړو کې دې د ولسي خلکو د خوندیتوب خیال وساتي. په عین حال کې دا بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې د سولې خبري هم روانې دي. همدا اوس د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. نوموړی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. همدارنګه یې په کابل کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره خبرې کړي. له نورو افغان چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له افغان چارواکو سره یې خبرو کې ډیر تمرکز د سولې د یو مرکچی پلاوي د په وینا د یو موثر او جامع مرکچی پلاوي پر جوړېدو دی. د ویلي چې له افغان چارواکو سره په لیدنو کې افغان چارواکو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې د سولې بهیر اوس کوم ځای ته رسیدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. خغلی خلیلزاد د سی شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی وو او له دې کتنې وروسته ارګ په وی خبر پاڼه کې ویلی وو چې زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې په بیلابیلو اړخونو بحث وشو او لازمه وګڼل شو چې نوموړی د یو څه وخت لپاره په کابل کې پاتې شي. دا لا تر اوسه هم نه ده روښانه چې د نوموړي د پاتې کېدو دلیل په کابل کې څه دی او ولې باید په کابل کې پاتې شي. خو ټاکل شوی چې کله د خبرې له افغان چارواکو سره پای ته ورسیږي دی به د قطر پلازمینې دوهې ته ځي او هلته به له طالب استازو سره اتم پړاو د سولې خبرې کوي. دا د ازادۍ راډیو ده.
ژوند
آزادی خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنا
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.15 هم په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویب پاڼې له لارې زموږ خبرونه اورېدلی شئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده.